و گزارش های تازه با شماست. خوش آمدین.
مننه سهر لیوال. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم ستړي مشه از مونږ غږله ازادي راډیو څخه اوري. وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. روان خبرونه مو تر پنځو بجو دوام کوي. د خبرونه ډیره برخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه د راپورونو خبرېدو ته ځانګړې شوې ده. په وروستۍ نیمایي کې د ورکشو عزیزانو د پلټنې خبرونه درته وړاندې کوو. کوربه مو زه محمد حدیث پردیسم او په تخنیکي چارو کې عبیدالله عبیدی راسره مرسته کوي. خبرونه په خبرونو پیلو. په نړیوالو خبرونو کې چې تفصیلي وروسته راځي، په واورئ چې د ایران لوی مذهبي مشر د سعودي عربستان پر رهبرانو له امریکا متحده ایالاتونو سره د متحد کېدو له کبله انتقاد وکړ، او زرګونه اسرائیلیانو پرون شنبه په تل ابیب کې د فلسطین دولت د ایجاد په ملاتړ مظاهره وکړه. خو اوس به د افغانستان کورنی خبرونه واصل وسال وړاندې کړي.
سلامونه، وخت په خیر. دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له کشفي او استخباراتي بنسټونو غوښتي چې د سیمې د یو شمېر هیوادونو د استخباراتي اهدافو د خونسا کولو لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د هرات د خاروال فرهاد میایش او د جلال آباد د خاروال حمیدالله افغان دندې ځنډولې دي، او ټاکل شوی چې د بامیانو د درې پخوانیو چارواکو دوسیه چې د کامیر الوتکې د کیناستو د مخنیوي په پیښه کې نیول شوي سبا لوی سرنولۍ ته ولیږل شي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له کشفي او استخباراتي بنسټونو غوښتي چې د سیمې د یو شمېر هیوادونو د استخباراتي اهدافو د خونسا کولو لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. فضل هادي مسلمیار نن د دغې جرګې په عمومي غونډه کې وړاندیز وکړ چې مشرانو جرګه د امنیتي طرحې لپاره یو ځانګړې غونډه جوړه او پریکړه دې له حکومت سره شریکه کړي. یو گروپ دی راشی، یو میکانیزم دی جوړ کړي. دغه میکانیزم د یو طرحې په توګه مجلس تایید کړي او حکومت ته یې وسپارو. دا په داسې حال کې ده چې د مشرانو جرګې غړي په هیواد کې د ناوړه امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د هرات د خاروال فرهاد نیایش او د جلال آباد د خاروال حمیدالله افغان دندې ځنډولې دي. د سیمه ییزو ارګانونو ویاندې منیرې یوسفزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو خاروالانو دندې هغه مهال وځنډول شوې چې د خلکو د شکایتونو پر اساس ټاکل شوي پلاوی خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړ. اغلې یوسفزاده زیاتوي چې دواړه خاروالان کابل ته بلل شوي دي. تیره شپه د ولسمشر له لوري سیمه ییزو ارګانونو ته هدایت شوی چې له مخې د دواړو خاروالانو دندې ځنډول شوي دوی له ځانه دفاع لپاره کابل ته راغوښتل شوي دي. هغه مکتوب چې هرات ولایت ته لیږل شوی له مخې غلام غوث نیکبین د هرات د سرپرست خاروال په توګه ټاکل شوی دی، او ټاکل شوی چې د بامیانو درې پخوانیو چارواکو دوسیه چې د کامیر الوتکې کیناستو د مخنیوي په پیښه کې نیول شوي سبا لوی سرنولۍ ته ولیږل شي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش از راډیو ته وویل چې په دغو کسانو کې د بامیانو د امنیت امیر، د هوایي ډګر قومندان او د لومړۍ حوزې امیر شامل دي. ښاغلی دانش زیاتوي د بامیان ولایت د دوو نورو چارواکو څخه هم پلټنې روانې دي چې په دغه قضیه کې لاس لري. د کامیر هوایي شرکت مسؤلین وایي چې یو نوی وړاندې یو الوتکه بامیانو ته پلار و چې د ولسی جرګې د غړي عبدالرحمن شیدانی په امر په بامیان ولایت کې کیناستو ته نه و پرېښودل شوی. کورنۍ خبرونه هم دومره ول. بهرني خبرونه زما همکار صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ایران لوی مذهبي مشر د سعودي عربستان پر رهبرانو له امریکا سره د متحد کېدو له کبله انتقاد وکړ. دوی ویل چې د سعودي د رهبرانو پالیسي به بل اخر د دوی د نابودي سبب سي. آیت الله علي خامنهي پرون د روژې د راتلو په مناسبت د مذهبي مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل:
احمقو خیال میکنن که
دغه احمقان فکر کوي چې د پیسو په ورکولو او په مرستې سره کولی شي د اسلام د دشمنانو صمیمیت خپل کړي. په داسې حال کې کوم صمیمیت نشته. دوی د خواګانو غوندې دي چې شیدې لوشل کیږي او چې شیدې ونه لري حلالوي.
د ایران مذهبي مشر دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې اته ورځې مخکې سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر پر مهال ریاض له واشنګټن سره د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت دفاعي او تسلیحاتي موافقه لاسلیک کړه. زرګونو اسرائیلانو پرون شنبه په تل ابیب کې د فلسطینی دولت د ایجاد په ملاتړ مظاهره وکړه. د مظاهره چانو پر شعارونو لیکل سوي وه: دوه دولتونه یوه هیله. د پیس ناو یا اوس سوله په نوم د اسرائیلي غیر حکومتي مؤسسې رئیس چې دغه مظاهره ترتیب کړې وه وویل، لاریون کوونکي د حکومت لخوا د تشدد، راسیزم یا نژاد پالنې او د اشغال د دوام پای ته رسېدو ته د هیلې پر نشتوالي اعتراض لري. د پیس ناو بنسټ د بهرنیو اړیکو مدیرې انات بن نون رویټرز اجانس ته وویل:
We are here to protest 50 years of Israeli occupation.
مونږ عدل تراغلیو چې د اسرائیلی 50 کلن اشغال په اړه خپل اعتراض څرګند کړو. د اسرائیل حکومت هڅه کوي چې مونږ خاموش کړي، خو مونږ دلته راغلیو چې ثابت کړو مونږ به نه غلي کیږو. قسم حکومت د بیت المقدس ته الحاق او د نورو سیمو د ازادۍ 50مه کلیز لمانځي مونږ پوهیږو چې دا دروغ دي. دلته راغلیو چې څرګند کړو په خلکو کې اکثریت د دوانو دولتونو ترمنځ د لانجه د حل غوښتنه او د اشغال پر ضد د مبارزې اراده لري.
د مظاهره تنظیمونکو ویل دا لاریون د اسرائیل لخوا د فلسطینی ټاټوبي د اشغال د 50مې کلیزې په مناسبت ترتیب کړی دی. 50 کاله مخکې اسرائیل لویدیځ څنډه او ختیځ بیت المقدس له ګاونډیو عرب هیوادونو سره د شپږ ورځنۍ جګړې په بهیر کې له اردن څخه ونیول. د لیبیا انصار الشریعه سختریزي ډله وایي چې خپل تشکیل یې رسمن منحل کړ. دا ډله چې له القاعده سره اړیکې لري په دې تورن ده چې په 2012 میلادي کال کې د بنغازی په حمله کې لاس درلود. په هغه حمله کې د امریکا سفیر وژل شوی و. انصار الشریعه ډلې خپل انحلال پرون په یوه خبر پاڼه کې چې په انټرنیټ کې خبره شوې اعلان کړ. وی ویل چې دا فیصله یې له سختو تلفاتو وروسته وکړه چې په نتیجه کې د دوی مشران له منځه ولاړل. د امریکا متحده ایالاتونو وایي انصار الشریعه ډله د بنغازی په حمله کې لاس لري چې د امریکا د سفیر کریستوفر سټیفنس د وژنې سبب سوه. دغه ډله چې په 2012 میلادي کال کې تشکیل شوې وه د لیبیا په دویم ستر ښار بنغازی کې فعاله وه. د سلګونو لیبیایي سرتیرو په وژنو هم تورنه ده. او شمالي کوریا وایي د دغه هیواد رهبر د الوتکو ضد وسلو د نوي سیستم د ازموینې نظارت کړی دی. کیم جونګ اون دغه راز د سیستم د تولید او په ټول هیواد کې د ځای پر ځای کولو امر هم کړی دی. د شمالي کوریا خبري اجنس نن راپور ورکړی چې د دغه هیواد رهبر د نویو رهبري سویو وسلو ازموینه کتلې ده. د کی سی این ای خبري اجنس په حواله دغه سیستم د بیلابیلو اهدافو د کشف او ویشتلو لپاره جوړ شوی او له هر استقامت څخه د توغول کېدو توان لري. د اجنس په حواله د شمالي کوریا رهبر له دې وروستۍ ازموینې راضي وو او امر یې وکړ چې په ټول هیواد کې د استفادې لپاره ځای پر ځای سي. شمالي کوریا په وروستیو کلونو کې دوی اټومي او د بالستیک توغندیو په لسګونو ازموینې کړې چې د امریکا متحده ایالاتونو، غربي هیوادونو او جنوبي کوریا سخت عکس العمل یې پارولی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې کیدونکې دی روان. وړاندې په خبرونه کې مو دا مطالب درته چمتو کړی دي. په مشرانو جرګه کې د سرپل ولایت یو شمیر استازي وایي په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او که توجه ورته ونه شي د سقوط احتمال ډیر دی.
بزرگترین فرصت توجه جدی بر وضعیت امنیتی سرپل صورت نگیره، سرپل به دست دشمنان مردم افغانستان سقوط خواهد کرد.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بامیانو کې د یوې الوتکې د کیناستلو پر وړاندې جوړه شوې دوسیه سبا لوی څارنوالۍ ته سپاري.
در پیوند به قضیه بامیان دوسیهشان امروز قرار است تکمیل شود و فردا این دوسیه همراه متهمین به څارنوالی معرفی شود.
د همدې موضوع په اړه مو د هوایي چلند د خپلواکې ادارې له مرستیال سره هم خبرې کړې دي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي د هغو افغانانو ستونزې د دوی له صلاحیت بهر دي چې په اروپا کې ورسره مخامخ دي.
او مواردی هست که از حیطه تلاش ها و کارهای ما بیرون است. وقتی میرن به صورت قاچاق با قاچاق برا متاسفانه مسائل ناهنجار ما میشه.
او په سیمایزو موضوعاتو کې به واورئ چې د پاکستان ځینو دینی عالمانو پرین فتوا ورکړه چې انتحاري حملې حرام دي. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مو هم درته راپورونه چمتو کړي دي. هیله ده چې تر پای را سره ملتیا وکړئ. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته په مشانو جرګه کې د سرپل ولایت یو شمیر استازي د دغه ولایت پر امنیتی وضعیت اندیښ نه خي. دوی د یک شنبه پورز د جرګه په عمومي غونډه کې ویل د امنیتی ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ لامل په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو خوځښتونه زیات شوې دي. په ورته وخت کې دفاع وزارت وایي په یاد ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې ځمکني او هوایي عملیات پیل شوې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم په سرپل ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه یو لړ خبرونه خپریږي، خو اوس په مشرانو جرګه کې د دغه ولایت استازي وایي چې که حکومت په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو ځپلو ته جدي اقدام ونه کړي، یاد ولایت به ډیر ژر د وسلوالو مخالفینو لخوا سقوط شي. د مشرانو جرګې ځینو غړو د یک شنبې په ورځ د دوی په عمومي غونډه کې د سرپل ولایت پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنې وښودې. وی ویل د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ گئی نشتواله لامل شوی چې په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شي. مشرانو جرګې غړي محمد عظیم قویاش وویل د سرپل خلک روان امنیتی وضعیت په تنګ کړی دی او که ولایت سقوط شي یو ناورین به رامنځته کړي.
متاسفانه وضعیت امنیتی سرپل
په خواشینۍ سره چې د سرپل ولایت امنیتی وضعیت د اندېښنې وړ دی. اوس د ورځې لخوا د مرکز په 4-5 کیلومتر کې جنگ وی او د شپې لخوا جنگ د مرکز د ودانۍ څخه په 200 متری او 100 متری کې روان وي. که دغه ولایت ته پام ونه شي ډیر ژر به د مخالفین لخوا سخوت شي.
خاغلی قویاش وبل د روان کال لپاره راهیسه په دغه ولایت کې سباند 2000 افغان ځواکونو د وسلوال مخالفینو پر روان دي عملیات کړي، خو د ځواکونو ترمنځ د نه هم غږی لامل په دغه عملیاتو کې نه یوازې دا چې پرمختګ نه دی شوی، بلکې په لسګونو امنیتی پوستې د وسلوال مخالفینو لاس ته ورغلي دي. سربیره پر ده په مشرانو جرګه کې د جوزجان ولایت استازي نبیله مصطفی زاده په دغه ولایت کې هم د وسلوال مخالفینو د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو لکه کندهار، اروزګان او خوست کې د نامنیو پیښې زیاتې شوې دي. په تیرو 100 ورځو کې په زابل او کندهار ولایتونو کې د دولت د مخالفو وسلوالو په حملو کې افغان امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. په خاطر دې هم د مشرانو جرګې ځینو غړو ویلي چې د داعش ډلې په سرپل ولایت کې خپلو لیکو ته د خلکو جذبول پیل کړي دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان دولت وزیري په سرپل ولایت کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه مني، خو وایي چې په دغه ولایت کې د مخالفینو د ځپلو لپاره ځمکني او هوایي عملیات روان دي.
موږ د دښمن خوځښتونه تاییدوو، خو د افغانستان وسلوال ځواکونه او د دفاع وزارت په جریان کې دی. ځمکني او هوایي عملیات پیل شوي او په دوامدار توګه ترسره کیږي. زما په نظر کومه جدي مسله به رامنځته نه شي چې خلک اندېښمن کړي. د دغو خلکو شکایت د دفاع له وزیر او لوی درسي سره شریکوو.
د دې ترڅنګ د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي چې د سرپل او یو شمیر نورو ولایتونو امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او باید ژر تر ژره ورته رسېدنه وشي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر ټینګار کوي او وایي چې تر هغې چې ځینې هیوادونه په افغانستان کې له مداخلو لاس وانخلي او د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي زیاته نه شي، په هیواد کې د امنیت ټینګول ناممکن دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
له آزادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی آزادي رادیو.
قدر منوریدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو څخه اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بامیانو کې د یوې الوتکې د کیناستلو پر وړاندې جوړه شوې دوسیه سبا لوی څارنوالۍ ته سپاري. د یاد وزارت سرپرست وایان نجیب دانش د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغې پیښې په اړه درې کسان چې د هغه ولایت لوړ پوړي امنیتي چارواکي دي کابل ته راوستل شوي، خو د دوو نورو دوسیې به په بامیانو کې وڅېړل شي. د کامیر هوایي شرکت مسؤلین وایي چې د تېرې سې شنبې په ورځ یې الوتکې ته چې د ولسي جرګې غړی له پروازه پاتې شوی و په بامیانو کې د نستلو اجازه نه ده ورکړل شوی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بامیان ولایت کې د کام ایر الوتکې ته د کیناستو د اجازې د نه ورکولو په جرم یې 15 کسان نیولي چې له دریو لوړ پوړو به یې په کابل کې پلټنې وشي. د دغه وزارت سرپرست ویان نجیب دانش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوو کسانو دوسیه بشپړه شوې او ټاکل شوې سبا یې لوی څارنوالۍ ته وروپیژني.
در پیوند قضیه بامیان
دی وی د بامیانو د قضیه پاړه هغه 15 کسان چې زمونږ له پښتنو لاندې و درې کسان کابل ته را لګول شوی دي ټاکل شوی چې آمدانن یې دوسیه بشپړې او سبا یې لوترنو سره یو ځای څارنوالی ته ورمعرفي کړو د کامیر هوایي شرکت مسولین وایي چې د تیرې سه شنبې په ورځ یوې الوتکې ته په بامیانو ولایت کې د کېناستو اجازه نه ده ورکړل شوې. د دغه شرکت جنرال ډایرکټر سمد عثمان سمدی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې په ولسي جرګه کې د بامیانو د خلکو استازی عبدالرحمن شیدانی هوایي ډګر ته د ناوخته تګ له امله د بامیانو له پروازه پاتې شو. هغه ویلي چې د ولسي جرګې دوه غړي عبدالرحمن شیدانی او غلام حسین ناصری د موضوع اصلي پرونکي کسان دي او په بامیانو کې خپل پلویانو ته ویلي وو چې الوتکه کې ناستو ته پرې نږدي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغې پیښې په اړه د بامیانو د امنیت عامر د بامیانو د هوایي ډګر قومندان او د لومړۍ حوزې عامر چې خپله د شهیدانی زوی دی نیولې دي چې دوسیې به یې څارنوالی وڅېړي. لویه څارنوالۍ وایي چې تر اوسه د دغې پیښې د څېړلو لپاره کوم پلاوی نه دی ټاکل شوی خو د دوسیې له رسېدو سره به دا پیښه په جدي توګه وڅېړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال عبدالقادر ځاځی وطندوس وایي دوی د پلټنو نتیجې ته منتظر دي خو تر اوسه په دې اړه چې د ولسي جرګې غړي دي پکې ښکېلوي څه نشي ویلی.
موضوع
چون انوز روشن نشده دی وای تر اوسه موضوع روښانه نه ده او تر څېړنو لاندې ده. دا باید معلومه شي چې موضوع له کومه ځایه پیل شوی او اصلي پکې څوک ښکیل دي. امکان د دې دی چې موږ وکیلان هم د تورنو وکیلانو په غوښتنه یو پلاوی وټاکو او لاړ شي چې د قضیه وڅېړي. د چارو څېړونکی امیر سردار زادران وایي چې په افغانستان کې د چالو زور او مقام څخه استفاده کول یو معمول ګرځېدلی خو دولت ته پکار ده چې د خپل سر او زورواکه کړنو د مخنیوي لپاره دا ډول دوسیې په ټوله معنا او عدالت وڅېړي. هغه وایي چې که په دغه نیول شوي او دخیلو کسانو عدالت پلی شي ممکن خلک د قانون احساس خپل او د زور او جبر له کاره په شا شي. قدرمنو اوریدونکو د یوسف خان زادران رپورټ ته غوږوي. سات وړاندې مې د هوایي چلند د خپلواکې ادارې له مرسیال شاه محمود حبیبي سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د دغه قضیې په اړه روسي جزئیات څه دي.
څو ورځې مخکې یو موضوع تقریبا موږ د تخنیکي لحاظ هغه ته یو حادثه وایي چې کومه تیاره چې و بامیانو ته تلله او په هغه کې یو دوه وکیلان چې ناوخته راغلي وه هغه ونه کولی شوی چې پر وخت راورسېږي. تیاره بامیان ته تللې وه مګر هغه بیا هلته خپلو خلکو ته ویلو چې تیارې ته اجازه ور نه کېده نشست او تیارې ته د نشست اجازه نه ورکول شوې. بېرته کابل ته راغلې وه او څه څو چې دی وړې وه اجازه ورکول شوې وه. کوم وخت کې موږ په دې موضوع خبر شو مطابق له هغه باندې موږ خپل اجراس وکړه. اړوند ادارو ته مو وویل پاکې وزارت داخله او خصوصا امنیت د میدان وایي په وزارت داخله باندې دی موږ دغه مننده کوو چې هغه ډېر ژر خپل اقدام وکړي. هغه خلک چې په دې کې لاس درلود هغه ټول تر نظارت لاندې ونیول تر تعقیب لاندې ونیول او فعلا و لږ څنګه چې موږ خبرېږو څرندوالي ته هم معرفي کوي او د هغه څخه وروسته موږ هم او کامیا شرکت موږ ته اعتراضیه کړې وه چې دروغ پرې چې دا مشکلات که داس تکراریږي نو دوی به هم نور پروازونه نه کوي او موږ د هوایي چلند د خپلواکې ادارې لخوا هم ودې ته اجازه نه شو ورکولی چې هر څوک داسې
بلې حبیبي صاحب حبیبي صاحب وبخښئ ستاسو خبرې قطع کوم. یو بله موضوع چې په ولسي جرګه کې نن او پرون په دې باندې ځینو غړو بحث کړی و چې کله چې د الوتکه بامیانو ته ځي او هلته اجازه نه ورکول کیږي چې کینی وایي چې بیرته الوتکه راغلې ده او په خپل بیرته د کابل هوایي ډګر ته واده ولسي جرګې کوم غړی چې پاتې و هغوی ته ویلي چې یعنی بیا یې ورته ټلیفون کړی او بیا یې دغه ولسي جرګې غړی ځان سره اخیستی تللې ده. اول خو دا راته وایي چې دا موضوع سمه ده او که د قانوني لحاظ نه څومره ده یعنی که ولسي جرګې غړی وي که هر څوک وي پاتې کیږي بیا تیاره ځي هلته اجازه نه ورکول کیږي راځي بیا هغه غړی بیرته اخلي بیا بي دا موضوع څومره صحت لري؟
دا غیر قانوني موضوع کار دی چې یعنی سو کال تا و تیاری تی اجازه ورنه کی خلک راو باسی و هوایی دا گرسا دا خپل و غیر قانوني کار دی چې هغه مقابل کې اقدام وسو. کامیر الوتکه مجبور و چې بیرته کابل ته راسي هغه په دې باندې چې هلته پر رن وې باندې دي خلک راایستلی و او د نشاست نه څه کولای او دا یو ایمرجنسی حالت و دی بعد بیرته کابل ته راغلی او کوم وخت کابل دې په څه چې هغه تاسو خلک غوځي او دا وکیلان تر واخلي ولې واځي په تیاری کې دا وکیلان نه و تیاری کې دیش نفر نور مسافر و او دې بعد هغه مسافر خپل در مقصد پر رسول وای څه فهم تراغلې دې وکیلان یو تراخص دې او دې څه کاه بامیان ته تللې دې ورسته چې دا یو اعمال چې وخت ډیر کم اوسه دا پیښه و کوم وخت کې ټول مقامات دې موضوع نه خبرېږي دې مقابل کې خپل اقدام کوي اول اقدام دا او چې هغه خلک چې په دې کې ښکیل و د هغو ټولو خلاف یې اقدام وکړي، هغه ټوله عدلي تعقیب لاندې نیولې او د ترڅنګ د خپلو وکیل صاحبانو په باره کې چې دا اساسه وي دی.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د هوایي چلند د خپلواکې ادارې مرستیال شاه محمود حبیبي مرکې ته غوږ کوئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وی د هغو افغانانو ستونزې د دوی له صلاحیت بهر دي چې په اروپا کې ورسره مخامخ دي. سید حسین عالمی بلخی د یکشمې په ورځ په کابل کې بې خبری غونډې ته وویل چې افغان کډوال تر ډیره په هغو سیمو کې له ستونزو سره مخ دي چې د قانون له ادارې بهر دي. خو د ولسي جرګې غړي وایي چې افغان حکومت په دې دریز خپل مسؤلیت نشي ادا کولی، بلکې افغان کډوالو ته په هر ځای کې رسیدنه د دغه وزارت یو مهم کار دی. بیا هم یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل ژمنه کوي، خو چې کډوال تر ډیره په داسې سیمو کې له ستونزو سره مخ دي چې ورته رسیدل د دوی له صلاحیت لوړ کار دی. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دا وخت غیر قانوني کډوال تر ډیره له داسې ستونزو سره مخ دي چې حلول یې د دغه وزارت له توانه لوړ دي. دی وایي دا داسې موارد دي چې زموږ له هڅو او کارونو بهر دي. له بده مرغه دوی چې کله په قاچاقي لارو ځي موږ ډېر څه اورو چې پر دوی تیریږي. موږ یوازې تر هغې ځایه چې لاسرسی لرو څه کولی شو.
قانون و قانونمندي بیرون است.
د 2015 کال رئیس یو زیات شمېر افغانانو په هیواد کې د نامنیو او بیکاری له امله د اروپا په لورې مخه کړه، خو د کډوالو چارو وزارت وایي چې په دې وروستیو کې بیا شمېر د پام وړ کم شوی دی. له دې سره د دغو کډوالو د بد وضعیت په اړه وخت ناوخت راپورونه خپاره شوي، تر دې چې په تېر ژمي کې نړیوالو بشري ټولنو او په لویدیځو هیوادونو کې د کډوالو په بد وضعیت اندېښنه څرګنده شوه. له دې ډلې څخه په یونان کې د کډوالو د بد وضعیت په اړه ډېر ویل شوي، تر دې چې په راپورونو کې د افغان کډوالو له قوله راغلي چې د ډېرې بېوزلې او یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره یې حتی خپل ځانونه خرڅ کړي دي. د کډوالو چارو وزیر هم مني چې د غیر قانوني کډوالو پر وړاندې ستونزې شته. په تېره هم هغه چې په یونان کې د ډېرې مودې لپاره بند پاتې کیږي. د ولسي جرګې د کډوالو چارو کمیسیون وایي چې په هر ځای کې د کډوالو ستونزو ته رسیدل د افغان حکومت کار دی او باید د حل لپاره یې مناسبې طرحې ولري. د دغه کمیسیون یو غړی محمد یوسف صابر ازادي راډیو ته ویل د کډوالو چارو وزارت ته خیچې د کډوالو ستونزو د حل لپاره په نړیواله ټولنه غږ وکړي.
دا د افغانستان د حکومت لپاره اوس پکار ده چې د هغه مربوطه مملکتونو سره چېرته چې دوی دي، چېرته چې دوی په مشکلاتو او په جنجالونو کې راګیر دي، د هغوی سره ډیپلوماټیکې اړیکې ونیسي. چېرته حکومت هم په دې کې پاتې راغی، زموږ په مملکت باندې باید تاثیر کوي، زموږ د مملکت هغه وقار او حیثیت ته صدمه ده.
ښاغلی صابر ټینګار کوي چې که د کډوالو چارو وزارت په اروپایي هیوادونو په تېره بیا په یونان کې د کډوالو ستونزې حل نه کړي، ممکن کډوال د خپل ژوند د دوام لپاره په بشري جنایتونو او نورو کارونو لاس ریکړي. هغه وایي چې د داسې وضعیت دوام په نړیواله کچه د افغانستان نوم او عزت ته توان رسوي، ځکه نو دولت ته ښایي چې له هرو ممکنو لارو خپل اقدامات ولري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ نن د روژې د مبارک میاشتې دویمه ورځ ده. د روژې پر رسیدو ډیری هیوادوال شکایت کوي چې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. زموږ همکار خان محمد سین ښار ته وتلی وو او له ځینو هیوادوالو هټیوالو سره خبرې کړي دي او دغه راپور یې چمتو کړی دی.
هر کال د روژې له را رسیدو سره کابل ښاریان شکایت کوي چې د خوراکي موادو بیې لوړېږي. دوی دا هم وایي د خلکو اقتصادي وضع ښه نه ده او له دولته هیله کوي چې د خوراکي موادو بیې کنټرول کړي. د دې لپاره چې د خوراکي موادو د بیې وضعیت له نږدې ووینو، ښار ته راووتو او د دوکاندارانو او خلکو مو وپوښتل. لومړی لاړو د وچ میوو د دوکاندارانو سره مو خبرې وکړې.
حلسمان دی
نرخونه څنګه دي د میوو؟
نرخونه ولا ښه دي. سږکال د یو د پسته او نخه دا شان ډېر قیمت شوي دي.
د پروسه کال نه به څومره قیمت شوي؟
پروسه کال نخه کیلو سل شل یو نیم سلو، سه کال دو نیم سو درې سو ته ختم.
د شان جنسونه دي. دا د روزې مبارک میاشت په مخ کې باید لږ ارزانه شي، دا شان قیمت شوي. مخکې مثلا دغه ملایي وه یو کاټن قیماغ یو زر اتیا روپۍ، اوس 240 روپیه یا 230 دا مجبوره خلکو چې خیزي دا ولې قیمت اسمه موږ مجبور اسه قیمت یې واخلو قیمت یې خرج کړو کنه یا خرما دغه چې مثال کاټن 580 580 باید چې روزی مبارک مې اس راغله نور ملکو کې رښتیا هر څه ترزانی راځي دا دلته قیمتي راځي د چې باج سلک زره پیسې داري دغه زور راشي یا دا نور مسكين بیچاره راځي ګوري چې ګوري واسه ته ګوري چې دغه واخلي چې نو بیرته هم د څه غل عزیز زه
اوس د کابل ښار هغه سند ته ورځو چې وړه غوړي لوبیا نخود چای بورا ګوړه او داسې نور پکې خرڅېږي دلته هم د موادو بیې په خپل ځای نه دي ولاړې بلکې پورته شوي دي
خرده پیسې اخلي ته غلا اخلي مجبوري څوک
د روژه کې ولې جګ شو دا
ولې خو بس همدا خو د موږ صاحب خپل عملونه راځي بیا خپل موږ بې ساتي ده
حکومت هم چپ ناست
حکومت هغه صاحب حواد باید موږ خدای پښتنو کې بیا وکړ
نوم دې څه دی بابا
نوم یې خاورې ظاهر
د کابل ښار دکانداران وایي چې د خوراکي موادو بیې لوی واردونکو شرکتونو لوړې کړې دي نه دوی دغه مسأله مو د افغانستان د تجارت له وزارت سره شریکه کړه د دغه وزارت مرستیال عبدالباری رحمان آزادی راډیو ته وویل
نرخ عبارت از نسبت بین عرضه او تقاضا است نه عرضه او تقاضا
د وبل بای ارزی او تقاضا پورې اړه لري کله چې تقاضا زیاته شي په نرخونو کې بدلون راځي مونږ هر ورځ نرخونه سارو خو که احتکار پکې ومومو بیا پر وړاندې قانوني اجرات کیږي
در مقابل شم قانون پیشبینی کده او اجرات میشه
کابل خاریان وای افغانستان یو اسلامي هیواد ده او پلورونکي باید د خلکو اقتصادي وضعیت ته پام وکړي او د خوراکي موادو بیې دومره نه لوړوي چې خلک د اخیستو توان ونه لري کارپوهان وایي چې حکومت د خصوصي سکتور خپل سرایو ته نه پرېږدي بلکې دوی د مجبور کړي چې د خلکو د بېوزلۍ په پام کې نیولو سره په لږه ګټه قناعت وکړي
قدرمنو اوریدونکو د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم د روژې د مبارک میاشتې د برکتونو او په دغه میاشت کې د وسلوالو طالبانو د حملو په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي زموږ همکار رحمت الله افغان ورته کتنه کړې
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د روژې میاشتې د برکتونو او په دغه میاشت کې د وسلوالو طالبانو د حملو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي انیس دولتی ورځپاڼه په خپله سر مقاله کې لیکي روژه د رحمت مغفرت میاشت ده او مسلمانان باید په دې میاشت کې له بېوزلو سره مرسته وکړي او له ورانکارو کړنو لاس واخلي د اصلاح ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی د روژې په میاشت کې باید وینه تویه نه سي وړاندې په سر مقاله کې راغلي په همدې میاشت کې باید مسلمانان عبادتونه وکړي چا ته آزار ونه رسوي او هڅه وکړي چې په ناحقه وینه تویه نه کړي د هیواد دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي که وسلوال مخالفان د روژې په میاشت کې جګړه ودروي د لیکوال په باور افغان ځواکونه به هم له جګړې لاس واخلي د اطلاعات روز ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه سوې وسلوالو طالبانو د ولسمشر محمد اشرف غني هغه غوښتنې ته چې د روژې په میاشت کې له جګړې لاس واخلي په بنا ځواب ورکړ وړاندې په سر مقاله کې راغلي وسلوالو طالبانو په خوست ولایت کې په یوه انتحاري حمله کې افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله د افغانستان ورځپاڼې په سر مقاله کې همدا شان راغلي د روژې میاشت د مسلمانانو لپاره ځانګړی اهمیت لري په دې میاشت کې خلک عبادتونه کوي زړونه پاکوي او له خلکو سره مرسته کوي د دنیا خپلواکي ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی روژه د عبادت میاشت نه د وژنو او قتلونو وړاندې په سر مقاله کې راغلي په افغانستان کې وضعیت داسې رامنځته شوی چې د جګړې لوري د جګړې هیڅ اصول نه مراتوي او په هر ډول حالاتو او ځایونو کې حملې کوي د دنیا ورځپاڼې د سر مقالې لیکوال وسلوالو طالبانو ته سپارښتنه کوي که جګړه نه دروي خو له اقل د روژې په میاشت کې دې له هر ډول حملو ډډه وکړي او افغانانو ته دې اجازه ورکړي چې په دې میاشت کې په آرامه سا وباسي او په سمه او سالمه فضا کې خپل دیني مراسم ترسره کړي د ملي ارمان ورځپاڼې په سر مقاله کې پر وسلوالو طالبانو غږ سوچه له جګړې دې لاس په سر سي بل اخره تجربه خودلې ده چې د ټولو جګړو د حل لار خبرې اترې دي نو وسلوال طالبان دې هم له همدې تجربه زده کړو وکړي له جګړو دې لاس واخلي ځکه تر ډېره زیان افغانانو ته رسیږي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
قدرمن اوریدونکو ستاسو ډیری پیغامونه چې مونږ ته رسیدلی په هغه کې هم د روژې مبارک میاشت دی او دا چې په دغه میاشت کې نرخونه لوړ شوي دي ډیری پیغامونه په همدې رابطه دي. نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی لیکلی چې که آزاد بازار هم وي، متوازنه بیا د متوازن بیا انتخاب اسلامي او انساني تقاضا ده او باید د اصل ته ټول پابند وي. له هلمند څخه علی کوزی لیکلی چې له دکاندارانو څخه هیله کوو چې د روژې په میاشت کې خوراکي بیې را کمې کړي. او همداراز یو بل اوریدونکي له فاریاب څخه قاری ادریس اخونزاده لیکلی چې نرخونه خو به د خارجیانو په واک کې نه وي، دا خو د ښاروالیو کار دی او ښاروالان او یا ښاروالۍ باید دغه نرخونه کنټرول کړي. قدرمنو اوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر 4:01 دقیقې شوې. سالم محمد صالح د پراګ په سټډیو کې دی او د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه به وړاندې کړي.
د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا په خوست کې سوې پرونۍ ځانوژونکې حمله د ټولو اسلامي او انساني اساساتو خلاف وبلله. په هغه حمله کې 13 کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هرات او جلال آباد د ښاروالانو دندې وځنډولې. افغان حکومت وایي دغه فیصله وروسته له دې وسوه چې د خلکو د شکایتونو پر اساس ټاکل شوی هیئت خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړ. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزیر وایي په اروپا په ځانګړي ډول یونان کې له پناه غوښتونکو ځوانانو سره د ناوړه چلند په مخنیوي کې اقدامات نسی کولای. د ایران لوی مذهبي مشر د سعودي عربستان پر رهبرانو له امریکا متحده ایالاتونو سره د متحد کېدو له کبله انتقاد وکړ. د ویل چې د سعودي د رهبرانو پالیسي به بالاخره د دوی د نابودۍ سبب سي. زرګونو اسرائیلانو پرون په تل ابیب کې د فلسطیني دولت د ایجاد په ملاتړ مظاهره وکړه. د مظاهره چنو پر شارونو لیکل سوي وه دوه دولتونه یوه هیله. د لیبیا انصار الشریعه سختریزي ډله وایي چې خپل تشکیل یې رسما منحل کړ. دغه ډله چې له القاعده سره اړیکې لري په دې تورانه ده چې په 2012 میلادي کال کې د بنغازي په حمله کې لاس درلود. په هغه حمله کې د امریکا سفیر وژل شوی وو. او شمالي کوریا وایي د دغه هیواد رهبر د الوتکو ضد وسلو د نوي سیستم د ازموینې نظارت کړی دی. کیم جونګ اون دغه راز د دې سیستم د تولید او په ټولو هیواد کې د ځای پر ځای کولو امر هم کړی دی.
له صالح محمد صالح مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه وړاندې کړل. مرزي احمدزی لنډ سپورټي خبرونه چمتو کړي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې په راتلونکو سومیاشتو کې به د افغانستان او پاکستان ملي لوبډلې دوه شلوریزه سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د موافقه د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو د مسولینو له لورې د پاکستان په لاهور کې وشوه. ښاغلي هوتک ویل چې د دې موافقې له مخې ټاکل شوی ده چې د دواړو هیوادونو د لوبډلو ترمنځ لومړۍ شل اوریزه سیالۍ په راتلونکي جولای میاشت کې په کابل او دوهمه په پاکستان کې ترسره شي. ویل کېږي چې پاکستان خپل یو لوبغالی هم د افغان لوبغاړو په واک کې ورکوي چې په راتلونکي کې ترې د کورني لوبغالي په توګه ګټه واخلي. په یو شمیر آسیایي سیالیو کې د ګډون په هدف د سامبو کورش د برخې یو شمیر افغان لوبغاړي د ازبکستان مرکز تاشکند ته تللي او یو شمیر نور به سبا ورلاړ شي. د المپیک د ملي کمیټې د مطبوعاتو د برخې مسؤول منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه 14 لوبغاړي، 2 روزونکي او 2 تنه د پلاوي په توګه ګډون کوي. دغه سیالۍ په تاشکند کې د جون په لومړۍ نیټه پیلېږي او د جون په 15مه پای ته رسیږي. په دغو سیالیو کې د شپږ دېرش آسیایي هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي. او د انګلستان د اف ای کپ سیالۍ په لړ کې تیر شپه ارسنال د چلسی د فوټبال ټیم ته ماتې ورکړه. د ارسنال ټیم چلسی ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه او لوبه یې وګټله. دغه لوبه تیر شپه د کابل پر وخت د شپې 9 بجې په ویمبلی استډیوم کې ترسره شوه. د خبرونو پای.
له مرزي احمد زیمنه نه چې سپورټي خبرونه وړاندې کړل. اوس هم راځو فاطمه طالبوتا. په کندوز کې زیات شمیر خلک د خوراکي توکو د نرخونو له لوړوالي څخه شکایت کوي. دوی وایي چې له روژې مخکې د ټولو خوراکي توکو نرخونه ډیر مناسب و، خو د روژې پر رسیدو سره د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه دغه راپور رسولی دی.
د روژې پر رسیدو سره په کندوز کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. زیات شمیر کندوزیان شکایت کوي چې له روژې مخکې د خوراکي توکو نرخونه مناسب وو، خو د روژې میاشتې په رارسېدو سره د خوراکي توکو په نرخونو کې توپیر راغلی او د هر څیز نرخ لوړ شوی دی. دغه خلک وایي چې له روژې مخکې یو کیلو د خوسي غوښه 280 افغانۍ وه، خو اوس مهال 360 افغانۍ ته رسېدلی، او یو کنده یخۍ 500 افغانۍ وو، خو اوس مهال 100 افغانۍ ته رسېدلی. همدارنګه د نورو خوراکي توکو په نرخونو کې هم لوړوالی راغلی. د کندز ښار څو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دلته حساب نشته، دلته کتاب نشته، هر چا چې پارڅو باندې وپلورل خرڅوي، دلته نه ښاروالي شته دی، نه یو ټاکلی نرخ شته دی، هېڅ شی نشته. ورو هر چا چې پار نرخ باندې یو څه وپلورل هغه پلوري، تور بازار دی، هر چا چې پار نرخ خرڅله او شاته پسې تعقیب نشته دی، مجازات نشته دی، بل شی نشته دی.
د روژې په رارسېدو کندز ولایت کې د خوراکي موادو قیمت دوه چنده سوی دی. یو قطۍ خرما که سابق 50-60 روپۍ و، ساتیا او 100 روپۍ ته رسېدلی. غوښتنه مې د دولت نه دغه ده چې دوی خپل نظارت ولري پر دې او تاجران پرې نږدي چې دا شیان پر خلکو قیمت خرڅ کړي.
تمام جنس نرخونه جګتلی دي، که غوړ دي او که وریجه ده او اوړه دي، تمام نرخونه جګتلی دي. نورو کشورو کې اسلامي داسې نه ده، هلته نرخونه ټیټ راولي، ولې په افغانستان کې نرخونه جګ ولي. موږ دولت نه تقاضا کوو چې بیا هم لږ کنټرول کړي.
د هغوی په وینا چې په دې ولایت کې ناامنیو او جګړو خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي، ځکه ډیری خلک نشي کولای چې د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. دوی له حکومت څخه غواړي څو په بازار کې د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی هم د خلکو دغه شکایتونه تاییدوي.
تا جایی که ما با تماس شدیم برای ما وعده سپردن که انشاءالله این کنترول بلند افتاد.
موږ په دې اړه له اړوندو ارګانونو سره خبرې کړې دي، څو په بازار کې د توکو نرخونه کنټرول کړي چې خلک د خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي، ځکه خلک وزګار دي او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. خو د کندز د ښاروالۍ چارواکي بیا وایي پخوا دا د ښاروالۍ دنده وه چې په ښار کې د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي، خو په دې وروستیو څو کلونو کې له دوی څخه دغه صلاحیت اخیستل شوی دی. نو ځکه اوس مهال دوی نشي کولی چې په بازار کې د توکو نرخونه کنټرول کړي او پر دوکاندارانو نرخنامې وویشي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
قدرمن اوریدونکو، په کونړ کې هم د دغه ښار د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو دوی هم د نورخونو لوړوالي څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د روژې پر رسیدو هر کال د خوراکي موادو نرخونه لوړیږي، خو مسؤلین پوښتنه نه کوي. دیني عالمان بیا وایي چې د نرخونو بې موجبه لوړول او د قیمتۍ په امید مواد ذخیره کول ناروا عمل دی. په دې اړه نور حال زموږ همکار روح‌الله انوري له کونړ څخه راکوي.
د کونړ اوسیدونکو وای روژه د رحمتونو او مغفرت میاشته، په دې کې باید خلک یو بل سره کومک وکړي او د غریبانو لاسنیوی وکړي. خو داسې کسان هم شته چې د روژې د رارسېدو سره د خوراکي توکو نرخونه لوړوي او خلک په لوی لاس ستونزو سره مخ کوي.
زما نوم روح‌الامین دی، د مرکز مربوط اوسیدونکي. دا چې د روژې مبارک میاشت رارسېدلې ده او په بازار کې د خوراکي موادو نرخونه په زیاد دی چې د دې مبارکې میاشتې په رارسېدو سره ټیټ شي، هغه جګ شوي دي. نو موږ د اسدآباد د ښاروالۍ او د سوداګرو نه دا هیله کوو چې د دې مبارکې میاشتې په خاطر دي دا نرخونه ټیټ کړي، ځکه د خلکو اقتصادي وضع ډېرې خرابې دي او غریبانان دي.
نرخونه اوچت شوي دي، لکه د واورې یو کونده به مخکې په 100 روپۍ ورکوله کالدارو باندې، اوس یې په 100 او 120 باندې ورکوي. همداشان غوښه به یو کیلو په 400 کالداري ورکول، اوس یې په 450 کالداري ورکوي. یوه تازینو سیمو کې قصابانو خلکو ته ویلي که په 500 باندې څوک غوښه اخلي وادې اخلي که نه یې خرڅومه. داخې دوه بیلګې وي، د نورو توکو نرخونه هم لوړ شوي دي، د غوړو، د وړو، د بوري او نورو شیانو.
دینی عالمان وایي د قیمتۍ په تمه د خوراکي موادو ساتل او زیرمه کول ناروا دي، او هر څوک چې دا ډول ناروا کارونه کوي باید ځانونه ترې وژغوري. خلک وایي ښاروالۍ او نور دولتي مسؤلین د نرخونو په کنټرول کې پاتې راغلي دي او هیڅ کله داسې هڅه نه ده کړې چې په وسیله یې نرخونه کنټرول شي.
هر کله داسې کېږي، دوکانداران او هغه هم د پلورونکي یا پرچون پلورونکي روژې ته شیان راوړي، خوراکي توکي راوړي او بیا په لوړو بیو باندې خرڅوي. که ښاروالۍ او اړوند ادارې دې باندې غور ونه کړي نو خلکو ته لوی سرخوږی دی.
د اسداباد خاروالی رئیس انجینر محمد رحیم ازادی راډیو ته وویل چې دوی ټولو هټیوالو ته نرخپانی ورکړي او د خاروالی مامورین موظف کړي چې د ټولو دکاندارانو نرخونه وګوري.
یره دا سبای چې راغله مو هیئت نو تښتلې ده هم په قصابانو پسې هم په سبزی پسې هم په دغه ټولو پسې او تر اوسه پورې بلدي بیچاره ځان.
د کونړ اوسیدونکي وایي نه یوازې دا چې د اسداباد خاروالی په ګډون د هیواد اکثر خاروالی د نرخونو د کنټرول ترڅنګ د افغاني بانک نوټونو د چلخت او نورو چارو کې پاتې راغلي دي او تر اوسه داسې کوم کوټلې اقدام نه دی کړی چې په برکت په هیواد کې د پردې واسارو د چلخت مخاوني ول شي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو اوس هم یو دوا سیمه ایز او نړیوال موضوعات. د پاکستان ځینو دینی عالمانو پرون فتوا ورکړه چې انتحاري حملې حرام دي. دوی د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د یو سیمینار پر مهال دا فتوا صادره کړې ده. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان یو شمیر دینی عالمانو د انتحاري حملو وسلوال مخالفت او د زور په کارولو د اسلامي شریعت د تحمیل پر ضد فتوا ورکړې ده. دوی چې د پاکستان له ګوټ ګوټ ټول شویو د شنبې پر ورځ دا فتوا صادره کړې ده. دغه دینی عالمان د پاکستان دینی مدرسو، عربي مدرسو، د پاکستان عالمانو شورا او د کراچۍ دارالعلوم په استادیتوب سره ټول شوي وو. د دوی ترمنځ پیژندل شوي مفتیان مولانا رفیع عثمان، مفتین منیب الرحمن، مفتی نعیم، مولانا حمیدالحق او ځینې نور شامل وو. مفتی نعیم له نیوز ٹی وی سره په خبرو کې داسې وویل:
یہ تمام مقادم فکر کے علماء نے متفقہ طور پر یہ فتوا دیا ہے کہ یہ دہشت گردی، خود کش حملے حرام ہے.
د ټولو مذهبي ډلو عالمانو په ګډه دا فتوا ورکړه چې انتحاري حملے حرام دي. ټول دا غواړي هغه خلک چې زموږ په هیواد کې پریشانی رامنځته کوي او په کورنیو جنجالونو سربیره نړیوال زیانونه هم رسوي، هغه باید کمزور شي. همداراز کوم خلک چې زموږ ځوانان د مذهب په نوم بیلاری کوي، هغه باید لری کړی شي. مفتی نعیم دا هم ویل چې جهاد او تروریزم سره توپیر لري او د جهاد اعلان یوازې د اسلامي دولت کار دی. د ازادي اروپا مشال رادیو هم راپور ورکړی چې شاوخوا یو دیرشتینی عالمانو فتوا لاسلیک کړه او دا ټینګار یې هم وکړ چې د پاکستان حکومت باید په خپله خاوره کې د تروریستانو پر ضد عملیات جاری وساتي. خو اصلي خبره دلته ده چې په پاکستان کې موجودې مخالفې ډلې څومره د دینی عالمانو خبرو ته غوږ نیسي. پاکستان کې په خپل دینی مدارسو په اړه هم بیلابیل نظریات موجود دي. د کرایسس ګروپ د پخوانی تحقیق پر بنسټ په پاکستان کې له نفوذ ډکه مذهبي سیاسي ګوندونه لاله ډیر لري چې خپل له تشدد ډکه جهادي نظریه پرېږدي. د دغه تحقیق لمخې دا مذهبي سیاسي ډلې له ځایي او سیمه ییزو ترهګرو ډلو سره چې پکې فرقې مخالفان، پاکستانی او افغان طالبان او القاعده ډلې شامل دي، اړیکې لري. له څو کلونو راهیسې هغه ډلې چې نه یوازې د افغانستان د حکومت بلکې د نړیوال ټولنې د خبرو په اساس مرکزونه په پاکستان کې دي، په سیمه کې ناامنیو ته زور ورکړی دی.
د امریکا متحده ایالاتونو په پورتلند کې یو کس دوه تنه په دې خاطر وژلی چې د دوه ظاهرا مسلمانو ښځو دفاعي کوله. حمله کوونکي غوښتل دوه مسلمانې ښځې وځوروي. بیا هم صفی الله ستانکزی د ځینو لویدیځو رسنیو په استناد دا رپورټ جوړ کړی.
د جمعې په ورځ په پورتلند کې یو کس چې په لوړ غږ یې مذهبي شعارونه ورکول، دوه ښځو ته چې مسلمانې ښکاري دي سپکې سپورې وکړې. د رپورټ له مخې دوه نورو کسانو د دې پیښې په لیدلو غوښتل د ښځو دفاع وکړي، خو غوسناکه سړي په دواړو کسانو د چړو ګزارونه وکړل او یې وژل. پیښه د روژې له پیل یوازې څو ساعته مخکې د متحده ایالتونو د پورتلند ښار په یو ریل ګاډي کې وشوه. پولیسو حمله کوونکی جرمی کریستن نیولی او اوس د دوو کسانو له تاوتریخوالي ډکې وژنې او یو بل ژوبلولو تور ورباندې پورې شو. دریپنس کلن ریکی جان بیست او درویشت کلن تالیسن می چې وژل شوی کسان دي. حمله کوونکی جرمی کریستن چې اوس د دوو کسانو په وژنې تورن دی نیول شوی دی. امریکایي رسنیو د یوې ښځې د مور دایجوانا هیډسن په حواله ویلي چې کله حمله کوونکی جرمی کریستن ښځې ولیدلې سپکې سپورې شروع کړې. هغه وایي لورې افریقایي لو اصله امریکایي ده او ملګری یې حجاب په تن کړی و. اخوا رویټرز خبري اژانس د پورتلند ښاروال په حواله وژل شوي کسان اتلان یاد کړي دي. د پورتلند ښاروال Ted Wheeler parundasi uel
All of us standing here this afternoon are committed to ensuring that the killer will face justice.
موږ ټول چې نن لغرمې ورسته عدالت سره ټول شو یو ژمن یو چې قاتل باید محاکمه شي. غواړم ټولو گاونډیانو، خاریانو او مسلمانانو ته چې روژه پیل کړی دا ډاډ ورکړم چې پورتلند ښار به ټول ستاسو تر څنګ ولاړ وي.
You have our support.
پورتلند ښار چې د ګڼ مذهبي ښار ویاړ د ځان بولي دې پیښې ټکان ورکړی دی. پولیسو ژمنه کړې چې د 15 کلن حمله کوونکي جرمی کریستن توندلارې نظریې به وڅېړي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نننۍ خپرونې هغه برخه چې د مهمو راپورونو خپرېدو ته مو ځانګړې کړې وه همدلته پای ته ورسېده. اوس هم د ورکوشو وزیانو خپرونه واورئ.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو دورکو عزیزانو په اړه لنی کمرغه دا ونی ډیر داسې پیغامونه لرو چې ځین دوستان پکې پیدا سوی دي او هیله لرو چې دغه کسان ژر تر ژره خپل کورنۍ او خپلوان سره یو ځای شي. وخت مونږ نن سم د روزګان د غیزاب ولسوالۍ څخه یو دوست پیغام راستولې دی چې په ګټه به وورو.
پیغام می دغه دی د خیر سره د غیزاب ولسوالۍ د مخزو د کلی سره مرکز سے خبر درته کوم د بلجړي سنور کرکو مشه وطن کی وسړی دی د تور کډه په نامه دی غینا وخت یو سوای غینا وخت بل سوای او د شو استاد رقم سړی دی شو وخت یو سړی دی بل نه ریس باندې دا پیغام درم چې درچایي بس ما بشمره دی ماته څنګه راوي.
محترم ورور ستادي کور ودانوي چې مشته مو پیغام پرې شی خو خپل نوم او د ټلیفون شميره دی نه دی ویله چې دغه کس خپلوان په کوم شميره تاسو ته زنګ وهي. لاغه شميره چې مشته دا پیغام را رسیدلې زبې وم 0039 چې دا د افغانستان کور دی و 0 شپار پینځه څلور نه 0 دوا دوا. بیا مننه کوم یو بل دوست ورزو.
آزادۍ راډیو ته سلامونه یم. د ما یو ځای په کندهار کې درس پکال کې چې ورته دا په بلا ورل سیشن با یو سړی لانو کوم چې دا ما خخ کړای دا ما نک نه ور کړای دا یو سړی نمبر هم کرا کړ.
ګرنورور ستا پیغام وورید خپل نوم نه دی ویلی خو تاسو ویلی چې تیرونی د همدې پروګرام لاله یو پیغام خپور سوی چې یو بل دوست ویلی چې یو هلاکی امانت خاورو ته سپارلی که مو هدف دا وی مخکې تر دې چې د هغه اوریدونکو شمیره ووایم دا پیغام له ارشیف څخه پیدا کړی دی او دراوروم.
السلام علیکم. زه حیات د زابل ولایت څخه یو پیغام لرم. پس کار تر مخ یو دانه موټر دا څه د سیمه موټر کندار په لاندې ټکر شوی او وکاسه شهیدان وسو کې شپږو کاسو تذکری وی ته د شپخانه په واخ مروانو مې شپږو کاسو تذکری وی هغه خپل خپلوان مالو ټلیفونان او توس هغه ځای ته پښتنه وسو خلک پیدا سو یو نفر و دا چې شپاله کلن الکی وو چې هغه پاته سو تذکراره د لور د یمو د لې په زابل ولایت کې په امانت شخص ته قربانی شپږ کار تر مخه نو کولای شي چې له ما څخه معلومات وکړي نو شپږ کار تر مخه بیا موږ پټ کوي په خاورو کې امانت نو هر څوک چې قربانی کې چیرې داسې یې هغه تذکره خو نه درلوده نو موږ به څنګه معلومات ورکړو. السلام علیکم.
مننه کوم حیات الله وروره خو تاسو خپل شمیره نه د ویلې زبې وایم 0039 او یا 0 2000 اته شمیره ور بیا ویم 0093 چې د افغانستان کوډ نمبر دی و 0 و 0 2 0 0 0 اته. له کندهار څخه چې زموږ مخکینی دوست زنګ وهلی و نو کولای سي چې په دې شمیره اړیکه ونیسي او د خپل زوی په اړه معلومات ترلاسه کړي. ورزو یو بل اوریدونکو ته احسان الله چې وایي دی په خپل دیار لسکاله کې چې خپل کورنۍ څخه لیري دی له پاکستان څخه افغانستان ته د عسکري لپاره راغلی و او اوس خپل کورنۍ نسي پیدا کولای. دی وایي
مننه احسان الله سرباز يم د کونړ ولایت اوسیدونکی د نن نه بیا لس کاله مخکې راغلی د پاکستان نه دلته عسکري ته. اوس ما کور د هغه ځای نه راوتی دی ورک شوي دی د پلار نوم مې دی جمعګل د ورور نوم مې دی نجیب الله مین الله صفي الله اکرام الله د زوی نوم مې دی سبحان الله سمیع الله. د نن نه بیا لس کاله مخکې افغانستان ته عسکري ته راغلی یم. اوس مې کور د هغه ځای نه بار شوی دی شهر کې څوک مې دا غداوري زمانوم احسان الله دی په لغمان ولایت په لیواول کې اوسېږم. پوښتنه دې په دې زما شماره وکړي.
ګران ورور ستا پیغام خپور کړ په دې هیله چې ستاسو د کورنۍ غړي هم دې پروګرام ته زنګ وهي او موږ وکولای سو تاسو له خپل کورنۍ سره یو ځای کو او که چیرې هغوی ستاسو د غواز اوري نو د ټلیفون شمیره به دې زورته وایم 0039 د افغانستان کوډ نمبر دی و شپږ پنځه نه و دوه پنځه شپږ و. په دې هیله چې تاسو خپل کورنۍ ته ورسیږي، یو بل دوست ورزو چې یو ماشوم پیدا کړی دی، د پیغام به واورو.
السلام علیکم، زه ذاکر الله را اسمار ولسوالۍ نه خبر کوم. دلته یو وړوکی پیدا شوی، مخکې تلیفون و، شنې سترګې دي، سپین غونده وړوکی دی، چای په دې شمېره جنګ راوي، صفر دوه و صفر و شپږ پنځه و اته نه نه پنځه شپږ درې. السلام علیکم
ذاکر الله وروره، استاد خمننه کوم په دې هیله چې دا ماشوم خپل کورنۍ ته ژر تر ژره ورسیږي. د کاپیسا ولایت څخه د یو بل اوریدونکو پیغام اورو چې وای د جاوید په نوم یو کس په اړه معلومات لري چې له کورنۍ څخه لري دی. د دې اوریدونکو پیغام داسې دی:
السلام علیکم، زه د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ نه د لوج میت بازار نه ماته سره اړیکه نیولې ده. تاسو کارمندانو اوریدونکو ټولو ته سلامونه کوم. تاسو سلام، یو د جاوید په نامه یو کس دی او سنجم تقریبا پنځه ویشت له دېرش کلو پورې عمرې دی او کوسم اجازه غوندې دی او دا څوم دی دوم درېیم کال شاوخوا کېږي په تګاو کې. دلته دی په لوج میت بازار کې کراچی م چلی او پنځوس یا سل خوار څونه چې کار یې وکړ نو څوک چې ماشومان څوک ورسره ونه خېلي، مرګیان هم لري، نو کراچی هم واری او پیسې هم واری او ځان هم خوري او د هر چا که دروري او دوستي په دغه شماره کې ما سره اړیکه ونیسي، زه به ورته مکمل معلومات ورکړم. صفر اووه نه اته نه دوه پنځه دوه نه درې، شماره یو دفعه بیا تکراروم: صفر اووه نه اته نه دوه پنځه دوه نه درې. هر سړی که دا زما پیغام اوري نو کولی شي د چا دوستي وروري بیا تکراروم، نو ما سره دې په دې شماره اړیکه ونیسي. ښه ورځ درته غواړم ټول اورېدونکو ته، مسلمانانو ته سلامونه.
وعلیکم السلام. هیله ده چې د جاوید نومې د کورنۍ غړي او خپلوان وکولای سي له همدې ځای خپل ورک دوست سره یو ځای سي. د کندهار څخه د دولت په نوم یو بل اوریدونکي چې په جګړو کې له خپل کورنۍ څخه ورک سوی دی او اوس په خپل کورنۍ پسې ګرځي، د پیغام اورو.
بلی السلام علیکم، زه دولت کندهار د پنجوې د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د کرزی دوم کال دریم کال و چې زه د کوره کوچنۍ راوتلی یم، زما څخه خپل کور کوچنیان لویان لکه زمن ټوله ورک شي، ځکه چې په هغه وخت کې جنګونه و، کدوبار و، نو زما څخه خپل قریبان ورک شي. چې هر څوک زما سره په دغه شمېره چې زما سره اړیکې ټینګي، زما د تلیفون شمېره ده صفر اووه 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 شپږ نه اووه پنځه درې څلور. تاسو ما ته په شمیره د شهر څوک نه پاکه معلومات به دا شمیره چې زنګ وایي ذاتي راځي څخه مننه د خدای په امان.
مننه وروره، خدای دې وکړي چې ستاسو د کورنۍ غړي موږ ته زنګ ووهي یا په خپله تاسو ته زنګ ووهي، نو له ازادي راډیو سره خپله اړیکه وساتئ کېدای سي خپلې کورنۍ ته ورسیږي. د لوګر له ازري ولسوالۍ څخه د یو بل اوریدونکي پیغام اورو چې دی هم راته وایي چې د پاچا په نوم یو کس موندلی دی.
ازادي راډیو ته موږ ډېر ډېر سلامونه. لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ نه یو پاچا نامه دلته ګمبیری پډا کې پیدا شوی ده او د شیاو تو بوت ولي چې دماغي حالت خراب ده. کدا چانه ورکی موږ سره دی پدې لین کې شي چارباغ سرخاوي او لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ.
مننه وروره، تاسو سلام ته. وعلیکم السلام ویم. تاسو نخبل نمره ته ویلی او نه مهم شمیره ویلی، خو لکه شمیره څخه چې موږ ته دا پیغام راغلی دی دا ده: صفر صفر درې نوي د افغانستان کوډ نمبر دی و څلور و و درې یو یو شپږ دوه. شمیره ور بیا ویم: صفر صفر درې نوي د افغانستان کوډ نمبر دی څلور اویا و اویا درې سو یو ولس دو شپېته. بیا هم په دې هیله چې دغه ورکه عزیز خپلې کورنۍ ته ورسیږي، له هرات څخه یو اوریدونکي عطا محمد زنګ وهلی او د هغه کس شمیره غواړي چې وایي یو هلک یې پیدا کړی دی او تېره اونۍ د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو پروګرام ته زنګ وهلی و، خو دغه ورور نور جزئیات نه دي ورکړي. د پیغام به واورو.
السلام علیکم، زه عطا محمد، هرات یم.
نو دغه یو سړی زنګ وهلی و، یو کوچنی پیدا کړی و، نو د دغه لمبر که ماته راکوي ډېر خوشحاله کېږم. سلامونه وایاست.
ګرانه دوسته، موږ تېره اونۍ یو پیغام درلود چې له زابل ولایت څخه یو دوست راستولی و، ویلی و چې یو هلک یې موندلی چې له هرات څخه کندهار ته راوستل سوی دی. که چیرې ستاسو هدف همدا وي نو د دې ورور پیغام به در واورم.
السلام علیکم، شفان احمد زابل ولایت خبره کوم. که د چا هلک ورک کړي زما سره بیا پر دغه شمېره تماس کیږي. ما یو هلک موندلی ده، ما مجموعه نوم ده، پر یوه سترګه یې مازی ګل ده، نور حال کرا نسی وای لای دای وای زای چات کی کړیو. ما لیرات کندهار تر وام پر دالو لار باندې بیا چا د موټر د خښت کړدم. نو اوس ما من ده دی ده بس ما تر خوندې ده ما سر د برده شمیره بس کار دار چا کنه ورک یاد ما مزنه پنامه ما سر دی ما سر د شمیره تکیا
لاهرات خاتم محمد وروره ک دی هدف همدا اوریدونکې وو. نو پدیش میراړی ک ور سره ونیسه 0039 د افغانستان کوډ نمبر دی و یو یو نه یو اته نه یو درې. تاسو کولی سئ د غوریدونکو ته زنګ ووهئ په دې شمېره او د خپل ورک شوي عزیز په اړه جزئیات ورکړئ او د کمالک چې پیدا سوی دغه معلومات واخلي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروس سلام زکاری محمدی د ګریش لولسوالی څخه ځان معرفي کوم. یو نپ یو الګتی چې عمر یې د لاس یا یولس کالو دی تقریبا دوی او څه کدار کیږي چې سپین کالی پټان دی. د کله خپل ځان ولی محمد معرفي کوي او د جمعګول علا زوی دی او مشرور اسمت نمیوي. نو دې زمو سره موجود چې د هر چا دی پداغش مایدی زمو سره تماس ونیسی 0 1 0 4 1 8 1 8 9 4. بل دوه ماش میرا د روشن ده 0 1 9 2 2 2 2. داغش مایری ته جزان وی چې زمو سره دغه الک موجود دی، دغه الک پلاس ورکو ګرده الک ته پټانه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
په دې هیله چې دا غلک ژر تر ژره خپل کورنۍ ته ورسیږي، ورته نور هغه پیغامونه ته چې تاسو پکې خپل ورکسوي دوستان لټوي.
السلام علیکم، زه د ازادي راځي ته ما څنګه وهلې ده. ما دا پیغام دی ازادي راځي نه شرکیه. موږ یو درې خوريان دي چې پروش کال بایغستا نشته تللی دي. نو شروعه نظر راکه دي که چیرې دوی ما آواز اوري نو زما سره دې پر دغه شمېرې اړیکه ونیسي 0 1 0 0 1 2 3 4. او بله شمېره ده 0 1 0 8 8 3 4 5. دا نور هغه د نتالي د ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو که چیرې زما آواز دې اوري نو دې شمېرې ته دې اړیکه ونیسي.
الو جزازی ریڈیو کرتا ہوں کو تسلام خوشامن بولس والے میں نے کرنے والا جد نکام دکھلے میں روز دے محمد اللہ کے نام باندھ دادری اچھا تو پارا معلومات بارہ باندھ ڈیڈے کے ویل سی جی لس لکھ روپیہ
ګران وروره، ستا پیغام مو دادی خبر کړ خو تا خپله شمیره نه درته ویلې. له هغې شمیرې چې موږ ته دا پیغام را رسېدلی زه یې وایم 0 9 8 5 9 9. شمیره ور بیا وایم 0 1 9 8 5 0 9 0. له نګرهار ولایت څخه یو بل اوریدونکي پیغام رسولای په ګډه به وورو.
بلې السلام علیکم، زما نوم حمید د نګرهار راته د حصاره کول سالي اوسیدونکي. زما یو را چې د نظیر نمیږي تقریبا دریم کال کیږي چې ورک شوی دی. که هر چا ته د نظیر په حق لا معلومات وي د مهربانۍ او د اسلامي همکارۍ له مخې دې موږ ته په دې شماره زنګ ووهي 0 1 5 0 9 5 3 5. او که نظیر هم زما غږ اوري نو مهرباني دې وکړي په دې شماره دې زنګ ووهي. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 8 5 1 9 5 3 5. وسلام.
السلام علیکم. زامر در خانه دی پاکستان میں سے میں غطا سر ٹیلیفون مل کر رہا ہوں. سمایا دا کا وی سیلنی عبد اللہ دا جسم خان وی دا بکا دا خانه دا دا تور دا رئیس سوار نسکار عمر دا مکتب تے کلی دا نا در کسو دا چار چا تے معلومات دی نما تے بتا وش میں ٹیلیفون کی سپر درس یول اتلس ندیر یو سن پرنگو سے تکرار یہ زبیا
من نن ورځ تاسو پیغام خبر کړ. نور دوستانو هم پیغامونه راستولې دي خو د خبرونې وخت هم دومره و چې په نور خبرونې کې به حتما درته خبر کو. هیله لرم چې ټول خپل ورک دوستانو او ځانو ته ورسیږي. بیا هم کچيري په خپل ورک دوست یا د کورنۍ غړي پسې ګرځي نو ازادي رادیو سره اړیکه ونیسي. موږ په پوره امانت سره خبرو.